یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم دا سجرادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا شی چاري. واشنگتن په افغانستان کې دایښ ته اندیشنه څرګنده کړې ده چې د ودی پال کې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان تیر شپه ناوخت د دې اندیشنې د څرګندې دا ترڅنګ دا خبر وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې دایښ له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي، خو جان کربی دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو داوو او لانجو د حالو فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو یو شل کسیز کمیسون وګمارل شو. د لوی پکتیا په دې څلورو ولایتونو کې له پیړیو راهیسې د قومونو او خیلونو ترمنځ د غرونو، ځمکو، دښتو او څړځایونو پر سر داوې او لانجې موجودې دي چې کله ناکله د وسلوالو شخړو او یو بل لوري ته د مرجوبلې د اوښتو لامل شوي دي. چارواکو ویلي دي که چېرته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ لانجې رامنځته کېدې، مخه به یې نیول کېږي او دوی هیله وکړه چې له جوړ شوي شل کسیز کمیسون سره د ولسونه مرستې وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په اوو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران وریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوه اونۍ مخکې هم سختو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې له شلو زیات کسان مړه کړل، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه یې خرابه کړه. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکران په ختیځ کې حملو ته زور ورکړی او د ده په وینا د دونباس سیمه یې یو مخ ویجاړه کړې ده. زلنسکی پرون ناوخته په یوه ویډیوي وینا کې روسي ځواکونه د اوکراینیانو د وژلو لپاره په هڅه تر ممکنه حده په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زلنسکی همداراز وویل چې پرون یې د بریتانیا له صدر اعظم بورس جانسن او د اروپایي کمیسون له مشر اورسلا وان دیر لین سره د مالی مرستو، د کرنیزو محصولاتو، د صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې. په شمالي امریکا او اروپا کې روغتیایي ادارو د بیزو چیچک په نوم د یوه نادر وایرس پیښې تایید کړې دي. دا وایرس چې د افریقا په جنوبي سیمو کې اندېښنې پیدا کړې وې، په وروستیو ورځو کې په بریتانیا، اسپانیا او پرتګال کې هم تشخیص شوی دی. د چهارشنبې په ورځ کاناډا هم ویلي وو چې په دغه هیواد کې د 1300 مشکوکو قضیو په اړه څېړنې روانې دي. د بریتانیا د روغتیا ادارې پرون وویل چې هلته په دې وایرس 9 کسان اخته شوي دي. د امریکا په ماساچوست ایالت کې هم یو تن چې کاناډا ته سفر کړی و په دې وایرس اخته شوی دی. د بیزو چیچک ناروغي د زکام په شان نښې لري او په طبي د عضلو درد او همدارس د لاسو پښو په پړسو پیلې شي، وروسته پر بدن تڼاکې راڅرګندې شي. او سجر اډو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش احتمالي ودې ته اندېښنه ښکاره کړې. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنر په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون منحلېدو ناهیلي کړی. د طالبانو ویاند وایي چې ستونزه په بودیجه کې ده.
څنګه چې کوم حکومت د بودیجوي ستونزو له امله څخه سي د هیواد ته باید اړین خدمات عرضه کړي.
په روزګان کې مو د پستو د هغو باغونو له حاله خبرو چې څو کاله مخکې نیالګي نیال شوي وو.
وسادی حاصل تر رسیدلی ان شاء الله شاسل ورکړ دی. د تاریخ پر تلا غټ ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی.
او په دې خبرونه کې په کندهار کې ورې زاکار بنسټ ماشومانو ته ګرځند شوانځي او کتابتون جوړ کړی. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. واشنگتن په افغانستان کې دایښ ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی تیر شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندې ده ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې دایښ له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د دایښ یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د ودې په اړه د امریکا پرله پسې اندېښنې د امریکا د دفاع وزارت چارواکي چنګار کوي چې په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې ورتیا په دې کچه ده چې کولای سي د دوی ګټې وګواښي. د دغه وزارت ویان جان کربي د پنجشنبې په شپه د مې میاستې په 19مه نېټه په یوه خبري ناسته کې د یوې افغان خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وویل، زموږ دریځ ښکاره او ثابت دی چې نه غواړو په افغانستان کې د داعش په ځانګړې توګه د داعش خراسان څانګې بیرته حضور وګورو. دوی لا د مخه شتون لري، مګر زما مطلب دا دی تاسو پوهیږئ د دوی په وړتیاو کې داسې وده لیدل کیږي چې زموږ ګټې به وګواښي او موږ چې څومره کولی سو دوی به له نږدې وڅارو. دی وایي امریکا به د افغانستان له لوري د دوی پر وړاندې بل ګواښ ونه مني او له همدې امله د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر وړتیاو کار کوي. هغه زیاته کړه، هغه څه چې موږ یې نسو زغملی هغه زموږ د هیواد لپاره یو بل ګواښ دی چې له افغانستان څخه راپورته کیږي، او له همدې امله موږ به د دې ډاډ ترلاسه کولو باندې متمرکز پاتې سو چې موږ دې سره د مقابلې لپاره له لرې هم د مبارزې وړتیا لرو. ښاغلی کربي دا هم وویل چې دوی د داعش ډلې د څارلو لپاره د وړتیاو د زیاتېدو په تړاو له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. هڅه مو وکړه د دغه امریکایي چارواکي د اعدامو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې دوی داعش ډله ځپلې او ډاډ یې ورکړی وو چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه سي. هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې مې میاستې په 18مه پنټاګون د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمېدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. د امریکایي چارواکو په خبره که د داعش خراسان څانګه له اوسني وضعیته ګټه پورته کړي، نو په راتلونکو اتو نه تر 12 میاستو کې به د امریکا په ګډون د لویدیز په نښه کولو لپاره د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاستو کې په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې یې لسګونه ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي چې ډیری یې مذهبي افغانان دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جان کربي په افغانستان کې د داعش احتمالي ودې ته اندېښنه څرګنده کړه. لې به خبرته اورستمو د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتو لاندې شنه خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمشنر وای د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون منحلې دو ناهیلي کړای دی. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت هم د موضوع ته خبرګون شوډلې او دای د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبان ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی سنسو او نوړتیا لمخې لغوه کړې دي. تفصيل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاته ګامې بللې دي. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نه هیلي کړی ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغه دغه راز ویلي، کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولای سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یو مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا وې لغوه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره یې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت هم خبرګون شوولای دی. هغه پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتګ بللی دی. بنت ویلی د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډیره ده. نوموړی چې دا محل په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون، د مشرانو او ولسي جرګې دارالعهد شاوي، د ملي مصالحې عالي شورا او د ملي امنیت شورا ادارې منحل کړي دي. څه شی د دې سبب شوی چې دا ادارې لغو شي؟ د طالبانو له مرستیال ویان بلال کریمي څخه باور.
تاسو په هیڅ شي اوسنۍ نظام یا اوسنۍ سکم حکومت ته د بودیجوي هغه ستوندو لامل څخه چې د هیواد ته باید اړین خدمات ارزه کی هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات ارزه کی، چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس محل فعالیت متوقف وو، هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله. نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلې دي او که چیرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته بیا احیا کېدلی شي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داسې وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي دغو ادارو ته ضرورت وو. څه فکر کوي کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی؟
د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود له خارجانو سره یې تړاو درلود داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
تاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو دوی انتقاد داده چې بشري حقوقونه لکه څنګه چې دوی غشتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس حال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کوم نیمګړتیا او ستونزه نشته، په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقوقو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصول لپاره نه کېدلی شي د ګورته کېدلی شي. ولې ما مخکې یادونه وکړه بیا هم که چیرې احیانا ودغو کمیسیونونو احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي هم کېدلی شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې د وړاندې د اوکرين په اړه باندې اوریدل شي. وبخښي وسته اوکرين په اړه وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم تاسو ته لرو او دا یادونه وکړم چې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام د ایچ آی وی ایډز ناروغي لپاره ځانګړی شوی دی. متخصص ډاکټر په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. پروسیو کلونو کې په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي پیدا شوه ده او ځینې راپورونه خدا وایي چې اوس په افغانستان کې دا ناروغي شته او پراخه ده. څنګه له دې ناروغي خلک ځان ژغورلی شي او درملنه ممکنه ده نه ده ممکنه ده متخصص ډاکټر څرګندونه په دې اړه په خبرونه کې وړاندې اوریدلی شي. خو اوکرين ته مخه کوو. د اوکرين چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې لاندې بمباری زیات شوې دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په لوهانسک سیمه کې لږ تر لږه 13 ملکیان وژل شوي دي. د اوکرين په ختیځ کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري چې سخت ځان یو مالیزیانونه یې اړولی دي. بل لورته د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شای د دونباس کې خپل حمله لا پسې زیات کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه 13 ملکیان داسې مهال وژل سوي چې پر سیمه د روسیې ړندې بمباری زیاتې سوي دي. د لوهانسک والی سرهی هایدای د جمعې په ورځ ویلي له دې جملې 12 ملکیان په سیبورو دونیسک ښارګوټي کې وژل سوي چې د ده په وینا د روسیې یوه حمله په کې ناکامه سوې ده. سیبورو دونیسک ښارګوټی او لیسیچانسک ښار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو په کې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي مسکو شای د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حمله لا زیاتې کړي. د اوکرين ځینې هغه مدافعان چې د فولادو په یوه فابریکه کې راګیر پاتې وو روانه اونۍ تسلیم سول. په جنوبي ښار زاپوریژا کې محلي پوځي چارواکو نن جمعه ویلي د څه باندې 0 هغو موټرو مخه نیول سوي چې د اوکرين تر ولکې لاندې قلمرو ته یې اوکرانیان لیږدول. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي تیره شپه په خپل یوه ویډیویي پیغام کې ویلي روسیې د اوکرين دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. د اوکران ولسمشر روسي ځواکونه تورن کړل چې هڅه کوي تر خپل وسه ملکیان ووجني او مالی زیانونه واړوي. هغه یوار بیا روسیه په ډله ییزې وژنې تورنه کړه. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن جمعه ویلي د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې احتمالا شاوخوا 1200 سرتیري تسلیم سوي وي. مسکو هم د پنځمې په ورځ ویل چې تر اوسه په دې فابریکه کې 1230 اوکراینی جنګیالي دوی ته تسلیم سوي دي. په تسلیم سوو کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د اوکراین ختیځ ته چې د روس پلو بیلتون پالو په ولکه کې دی لیږدول سوي وو. د بریتانیا استخباراتو په خپل ورځنی راپور کې چې د دغه هیواد دفاع وزارت خپور کړی ویلي د اوکراین بشمیره نور ځواکونه په دې فابریکه کې دننه پاتې دي. د بریتانیا د استخباراتو راپور وایي روسیا د آزوف سمندرګي د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته شایي په صنعتي سیمه دونباس کې خپل عملیات لا شدید کړي، خو راپور وایي په دونباس کې یو بیا د روسي ځواکونو ځای پر ځای کول شایي زیات وخت ونیسي، ځکه دوی باید په مهماتو او نورو تجهیزاتو سنبال سي. دغه روسي ځواکونه د آزوف سمندرګي په سواحلو کې د اوکراین له سخت مقاومت سره مخامخ سوي وو.
پر راپور کې مو واوریدل چې روسیې په اوکراین کې بمباری زیاتې کړې دي. د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې اوکراین ته د 26 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅ اکثریت تایید کړه. دغې بستې ته شپږ اتیا سناتورانو مثبتې رایې ورکړې، خو د مخالفو رایو شمیر یوازې 12. ټاکل شوې ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن لخوا لاسلیک شي. تیرونی د کانګرس استازو جرګې دغه سند تصویب کړی وو. بل لورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې ده چې د بندرونو په بندولو له غلې دانی او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلنکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوې دي، او په خبره یې دا د دې لامل کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دي د هغه بحران لامل وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولې شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستلی شئ چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبري شي. یو یادونه وکړم چې سبا ازادي ادبي فرهنګي مجله مهیروی دا خبرونه تاسو سبا اوریدل شئ، پکې بیلابیل مطالب تاسو لپاره لرو. خصوصا د روزګان د باغونو په اړه یو مطلب راوخلو. په روزګان کې د پستې باغونه پاسل راغلي. درې کال مخکې د بیماسي په مرسته په دغه ولایت کې د پستې باغونه کې شودل شوی وو. نور په دې راپور کې
محمد ولی درې کال وړاندې پر خپل شل جری بمځک باندې د یو ان جی او په مرسته د پستې باغونه جوړ کړی دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نو موري واي دا ورزګاني پيستا شدانه او په مارکیټ کې ش بازار او شرانيون کې لري.
د دوه درې کال کېږي بس دولت مو سره کړل بل اخو مردای نه نه ښه شول بل فدا کار بس ور تخته لا غنځري د پيستا بل د غپس کړو و اصل شدي و اصل وکنه مې دي اصل خو یا د ښه ګټه کوي کوکنه خولا نه جو پښو دا د غپس نه مې ده بل اخو د افغانستان خلک بشم سکنا د غتاري کوي بل فدا کوکنه وکړي د پيستو باغونه شو کېږي کوکنه به نه کوي.
په اورزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې د پستې باغونو څخه بزګران د حاصل اخیستلو لپاره ورځ شماري. د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د پستې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي، او اوس د پستې باغونو ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نور علي چې په خپل لاس جری بمځکې د پستې باغ جوړ کړي، ازادي راډیو ته ویل چې د پستې د باغ ګټه تر کوکنارو زیاته ده.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې شي دي وسادي حاصل تر رسیدلی ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دی او د تاریخ پر تلا غټ ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکړي نو موږ په دې باره کې د دولت سره نور غوښتنې نور چې دا د تاریخ په بدیل کې موږ نور داسې نیالګي راکړي لکه د زعفران تخم راکړي چې موږ یې وکړو بل شی نور طبي بوټي شته چې موږ ته په د تاریخ په بدیل کې راکړي نو تاریخ به نور په زموږ په وطن کې کچه به ډیره کمه سي
په اورزګان ولایت کې د پستې دغه نیالګي درې کاله وړاندې د یوې غیر دولتي انجو له لورې د کوکنارو د بدیل د معاشاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل شوی دی چې پر شاوخوا سل جریبه ځمکه یې باغونه جوړ کړل
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اساسي رادیو خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو یو د دې چې په کندهار کې یو رضا کار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړي او په کندوز کې بیا سشکل د لبنیاتو تولید زیات شوی دی لوبړی کندهار ته ځو په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضا کار بنسټ سیار شوانځي او کتابتون جوړ کړی دی په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده شوانځي د قلملار په نوم د رضا کار بنسټ له لوري جوړ شوی دی دا ګرځنده شوانځي د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي نور تفصیل په دې راپور کې
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک اوسیدونکي دي دوی تازه د یو سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي د دوی له جملې نازنین او میرویس خوښ دي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي
زه ډېره خوشاله یم چې دلته درس وایم په ځینو غوړنس مالې ما سم ستنور نن تم درس خوشاله مې ده چې موږ لپاره ښوونځي کورسونه د شنو راځین چې زده کړې کیږي باید موږ لپاره جوړ شي موږ خپل زده کړو موږ خپل ګران هواد افغانستان ته باید خدمت وکړو په ځان کې موږ کولای چې خپل ګران هواد ویجار هواد ودان
د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی د قلم لار مدني ټولنه له کلون رئیس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوی کمپاینونه تر سره کوي چې اوس په یو تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پروتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده شوونځي جوړ کړي چې تر نه هم ټولګي به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي مواد په ماټه زده کړی ورکوي د قلم لار مدني ټولنې مشر متي الله وسا ازادي رادیو ته وویل چې یاد شوونځي د خپل رضاکار کارکونکو په ماټ جوړ کړي چې اغیز به زیات وي
یو شمیر سیمه کې موږ د کلون څخه ګرځو هلته وسم شوونځي نسته شوونکې نسته تعمیر نسته کوم حالت شوونځي جوړو شوونکې راولو تعمیر جوړو ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات ضرورت لري افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی د نور مرسته اړتیا لري موږ د دې لپاره د انګیزه او افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولای شي نو ځکه مې دا افتخار په خپل منځ د افغانانو لپاره په افغانانو په مالي ملاتړ د مانځ کوي چې هغه سیمه ته تدریس رسو چې دوی هلته مالي نه لري شوونکې نه لري
دغه ګرځنده شوونځي چې ژغې سیستم کتابتون تلویزیون او پلمری زبرېښنا مجهز دي په هر سیمه کې رضاکار شوونکي لري چې ټول مواد د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسيږي د قلم لار ټولنی یو رضاکار کارکونکي رحمت الله برګزی وایي هڅه کوي په انلاین باندې هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمينه برابر کړي
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 شزنه دي او باقي 2000 کسان چې نه لري موږ په خپل کوښښونو سره موږ په کور کې پلان د پاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسي نه لرو ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي ته ویډیوګانې ماده کوو چې پلان آفلاین دي په پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسل کیږي او دا غوته تدریس تر زده کوونکو رسو
پاینی وخت کې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ وسیدونکو عطا الله او عطا محمد چې د شوونځي په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وای د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو پر راتلونکي مثبت اغیز کوي
موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ کوچنان به تعلیم او خصوصا به انجینری تقریبا د امارات سره غړي دي اته میاشتې میاشتې کیږي چې ونجدي شونځي ته نه راتللي نو موږ خوشاله یو په دې شونځي باندې
دا موږ د ماشومان لپاره ډیر د شبیق ور څه ده چې د کلمنا د پات سره سره ده په دې باندې موږ ماشومان کنجونی کوي باندې ډیر تشویقیږي.
د کلملار ټولنې مسولان وایي دغه سیار شونځي به کلی په کلی ګرځي او لزده کړو په تحلقانو او انجونو ته بس دکړي ورکوي چې لازمایشتي کار ورسته به د دغه ډول شونځو شمیر زیات کړي.
پگران وطن کے دے پوہانے بن سمسور واڑو علم کور پکور واڑو علم
ولسواکی
دوی دارے جی پا افغانستان کی یا لو جرگا دا بلدار انتخابات
دا بیان ازادی
اطلاعات و تلاس رسائی دی دوی غندی تو پوزین نوری ستونزشتا شو دوی
بشری حقونه
د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالدارۍ وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او له شیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سش کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوي. موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ یې پرېنیو چې هغه وطن ته راورسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي، کفایت کوي د موږ
د مالدارۍ د څنګ یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالدارۍ د څنګ متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده چې مثلا یو غوا القا کوو وطني غوا د هغه خوسی یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 1500 افغانۍ خرڅېږي او که چیرې هغه وطني غوا یو عادي وطني جوانانه حامله درسوي هغه یعنی په 10000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسی خرڅېږي، یعنی تقریبا 60000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوندې الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج می فعلان بازارای ما را کلا خراب کرده، ما نمیتونیم
دوباره شیدیا و مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازار نو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړی دی. که څه هم وطني لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالدارۍ له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 300 لیتر
زه خپل 10 غواګانې لرم او هر ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم او په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالدارۍ هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمیر کورنۍ په تیره کلیوالي کورنۍ د خپلو کورنیو یوه اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر سیدو دی، دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د شهر په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیه. په شهر کې دننه غریبان خلک غنم ته ډېر ضرورت لري، مګر غنمو بیه ډېرې جګې دي. نو دولت نه دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او د غنمو بیه ډېره لوړه نه شي، ځکه چې تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیه به هماغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال چې وه.
زه بشیر احمد ارمان د هلمند ولایت نه د ډېر سوالی ستاسو د پیغام پرېږم. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډېره زیاته خوراکي مواد چې دوی زیات ګران شوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو بیه ورته وټاکي. حتی د یو سل غوړو لس لیټره سل غوړو بیه تر څلور زره کلدارو یا څلور نیم زره کلدار پورې رسېدلې.
ننګرهار ولایت سرور ولسوالۍ سرپنچ غږېږم. ورور د اسلامي امارت کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته د اجازې کار ورکړي چې کارونه پټه پیدا رېدلی دی او خلکو زیادتیا.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا ته شون شتمنی پروګرام لرو چې ایچ آی وی ایډز ناروغي ته ځانګړی شوی دی. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې له تاسو سره شریکې کړو. خبرونه واشنگتن په افغانستان کې دایښت اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان تیر شپه نا وخته د دې اندېښنې د څرګندې دا ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې دایښت له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ایزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربي دا ونویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست کې د قومونو ترمنځ د اختلافونو، داوو او لانجو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو یو شل کسیز کمیسیون وګمارل شو. په دې څلورو ولایتونو کې له پیړیو راهیسې د قومونو او خیلونو ترمنځ د غرونو، ځمکو، دښتو او څړځایونو په سر داوې او لانجې موجودې دي چې کله ناکله د وسلوالو شخړو او یو بل لوري ته د مرشوب لید اوښتو لامل شوي دي. چارواکو ویلي دي که چېرته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ لانجې رامنځته کېدې، مخه به یې نیول کېږي او دوی په ورته وخت کې له خلکو هیله وکړه چې له شل کسیز کمیسیون سره مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی. دغه ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پورز باران وریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووسي. څه باندې دوی اونۍ مخکې هم سختو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې له شلو زیات کسان مړه کړل، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه یې خراب کړه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې حمله ته زور ورکړی او د په وینا د دونباس سیمه یو مخوي جوړه کړې ده. زیلنسکی پرون ناوخته په یو ویډیو وینا کې روسي ځواکونه د اوکراینیانو د وژلو لپاره په هڅه تر ممکنه حده په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلنسکی هم دا رسول چې پرون د بریتانیا له سر اعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون له مشر اورزلا وان دیر لین سره د مالی مرستو، د کرنیزو محصولاتو، د صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د می اتلسما د ایچ آی وی واکسین د پوهاوی نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې همدا مهال ساینس پوهان، روغتیا پالان او روغتیایي مرکزونه په دې کار کوي چې د ایچ آی وی ویروس د لمنځه وړلو لپاره ګټور واکسین برابر کړي. ایچ آی وی ویروس په انسان کې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي چې دا ناروغۍ بیا د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او ان د مرګ لامل کیږي. ایچ آی وی څه ډول رامنځته کیږي؟ افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ پرې اخته کسان باید څه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالجلیل حسن. اوس هم د پروګرام میلمه ډاکټر صاحب حسن سټډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب سړی مشي راځي په دې پایل کوچې ایډز یا ایچ آی وی ویروس څه دی او اوریدونکو ته پاړه معلومات څه ډول ورکوي؟ مهرباني.
السلام علیکم تاسو او دی دی رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. نو زه غواړم چې نو وختم کم ده شروع کم. ایډز یو انتانی ناروغي ده چې البته دا یو ښه ناروغي نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې د دې ناروغي د تداوی لپاره کومه داسې موثر تدابیر نشته. او خبره دا ده چې لکه چې د مخکې تاسو وویلې چې ایډس معنا یې دا ده چې د عضویت معافیتي سیستم هغه ناقص کوي، له منځه یې وړي، او په دغه ارتباط باندې نور امراض په عضویت باندې حمله کوي تر څو پورې د انسان ژوند بالاخره په یوه اوږده موده کې له خطر سره مخامخ کوي. او مخکې تاسو هم وویل چې دا داسې مریضي ده د وایرس په واسطه باندې راځي، او منشأ یې د دې څه ده؟ ایچ آی وی ده، یعنی هیومن ایمیونو انسفیشنسی وایرس ده چې دغه وایرس عامل ده. او د اول لپاره په اول ځل کې په 1981 کال کې په امریکا لاس انجلس کې دغه هغه خلک کې پیدا شو چې هغه مردان هر جنس باز، یعنی نارینه خلک چې هم جنس باز وو په یو کې پیدا شو. او بالاخره دینه وروسته د جهان نورو خطو ته دا انتقال پیدا کړ. نو دغه وایرس چې دا محترمه او د څوک چې زما غږار وي، دا وایرس ریترو وایرس فامیلی پورې ارتباط لري په دوه ډوله، دا چې د ایچ آی وی یک او ایچ آی وی دو په نوم یادیږي، ولې دا دواړه مشابهت لري. البته د وزن مالیکولي او د جینیټیک له نگاهه مشابه دي، مګر په پاتولوژي کې بیا تفاوت سره لري، ځکه چې دغه دواړه وایرسونه یا دغه د ایچ آی وی وایرس ده د انسان په وجود کې معافیتي سیستم له منځه وړي، نقص کې اچوي، او بالاخره په هغه باندې نور ثانوي عوامل باکتریا وایرس د حملې کوي او انسان په تدریجي ډول له منځه ځي. چې مهم خبره دا ده چې دلته د دمو تاسو په وجود کې خدای دمو تاسو وساتي، هغه خلک چې په دې باندې اخته دي حجرات په نوم د سی ډی 4 او سی ډی 8 حجرات معافیتي سیستم کې کار کوي، ولې دا وایرس چې د سی ډی 4 او حجرات په داخل دی وجود کې لمنځه وړي او بالاخره وجود ضعیف کیږي. وخت کې چې ضعیف اس په دغه ضعیف وجود باندې ډېر نور باکتریا او نور امراض حمله کوي او هغه لمنځه وړي.
ښه ډاکټر صاحب، یعنی دغه خپل ویروس وژون کې نه دی د ایچ آی وی، خو نور ویروسونو ته لاره برابروي او بیا هغه نور ویروسو سره وجود مبارزه نشي کولای، همداسې دا او کنه دغه خپل ویروس هم وژون کې دی د ایچ آی وی؟
آی دا خیر شه، تا تاسو ډیر ښه سوال وکړ، دا ډیر معقول سوال دی چې خپل دغه وایرس چې د دغه خپل وژون کې نه دی، یعنی دې سبب نه کیږي چې دای راسن په مستقیم ډول باندې مریض یا هغه څوک چې په باندې اخته دغه منځي شي، بلکې د تاسو د خبرې په تایید باندې دلته چون وضعیت ډیر ضعیف ده، سیکنډری یا ثانوي نور امراض هغه فعالیږي، لکه مثلا اول چې د توبرکلوز د توبرکلوز عامل چې هغه باکتریم توبرکلوز ورته یا دغه فعالیږي، او بالاخره د دوه امراض عمله یا نور امراض چې کاندیدیا زورته ای نور امراض دي، نور امراض دغه انسانان له منځه ځي. بالکل دا تاسو خبره صحیح ده.
بله استاد، که لږ زری په دغه نخو نښانو تم شو، د ایډز ناروغ کومه عمده نخې نښانی لري او دغه ویروس یا دغه ناروغي نارینه و کې ډیره ده او که په خزینه و کې هم پیدا کیږي؟
او بالکل دا خصوال په دغه باندې موږ کو غړو کې د سې د په یو څو مرحلو باندې تقسیم کو، چې یو مرحله دی اکیوټ ایچ آی وی سندروم په نوم یادیږي، بل دوم مرحله دی اسیمپټوماتیک سټیج په نوم یادیږي، انده معنا چې بدون د اراضونه یو مرحله ده، و درېم مرحله چې دا سیمپټوماتیک سټیج ده، یعنی مرحله چې په یوه کې اراض و علایم منځ راځي، هغه بیا په دوه قسمت تقسیمیږي، یو دا ده چې متوسط مرض منځ راوړي او بل دا ده چې پیشرفته یا شدید مرض منځ راوړي. مثلا د تاسو خبرو په جواب کې باید زه وایم چې دلته تقریبا دوه په درې حصہ مریضان چې په دغه ایچ آی وی مرض باندې اخته دي، ل دریو تر شپږو هفتو چې منتانسوي بعضي اراض و علایم هغه منځ ته راوړي. مثلا هغه به کوم اراض والایي می دغه انسانان چې په باندې اخته کیږي په اوله کې هغه تبه لري، یوه تبه شروع کیږي خفیفه تبه یي، دغه ځان دردی لري یا د عضلاتو دردونه لري. بل دا چې دغه انسانانو کې د مفصلونو دردونه منځته راځي. بعضې انسانان چې په دې مریضي اخته دي هغه جلدی رشونه یا جلدی تکلیفونه منځته راځي. بعضې انسانان چې په دا اوله مرحله کې وکتل شي په دغه حالت کې کېدای شي موږ دا شورتای شي عقدات لیمفاوي دي یا دا د غاړې د شاپو هغه دي کې دا عقدات لیمفاوي دي، دغه لویږي کمزره لویږي چې دا هم التهابي پروسه ده. یا دغه وایرس چې دا مامر کې تاسو ته وویلې چې دا په معافیتي سیستم باندې د دغه شخص حمله کوي چې هغه معافیتي سیستم کې ترومبوسایتوپینی ده، یعنی دا معنی پلاتیلیتو دغه مقدار ډیر کمیږي، کېدای شي چې په دغه کې خونریزي بیا دغه مریضان پیدا کړي. او دغه مریضان چې پیاخته کیږي په اول وار کې هغه ډیر د عصبانی اراض لخپل ځانخي دا کېدای شي دغه اراض علایم په تقریبا په دریو یا څلور هفتو کې په خپل بهبودی پیدا کی، او دغه چې دا ورسته په یو بل مرحله باندې بدلیږي چې یو بل مرحله ده محترمه، په دغه مرحله کې بدون دی اراض، یعنی دغه په دغه مرحله کې دا ده چې دا کېدای شي له دوه تر اتو کالو پورې دا سیر وکړي دا مریضي، مګر مریض داسې احساس نه کوي چې زه مریض یم او په دې باندې اخته یم. ولې ایچ آی وی وایرس د دغو خلکو په وجود کې تکثر کی، یعنی زیاتیږي، خرابي کې پکې موجوده ده، ځکه د دغه معافیتي سیستم تخریبي آهسته آهسته معافیت یې له منځه وړي. او خصوصا دا چې سی دی چار حجره چې ما تاسو ته وویلې دا په تدریجي شکل سره کمیږي. ولې دغه نه وروسته یو بله مرحله راځي چې هغه مرحله خفیف عارضي ده. دا په دې مرحله کې دغه سیستم د معافیتي ضعیف کیږي، اما مریضان چې دي مریضان دا صحیح درست دانش تعریفولای چې آیا دا به ایډس یا تروس پورې موجود وي او که به نه وي. مګر په دغه وخت کې بعضې مریضان چې مونږ وګورو یو تکلیفونه دي چې هغه فنګسي تکلیفونه دي، کاندیدیازز ورته وایي، کاندیدیازز دا د خولې تکلیف ته په خوله کې زخمونه را پیدا کیږي، په محبل یا واجنا که ښځې په دغو کې را پیدا کیږي، بعضې نور مسایل دي دا هم وي. ولې وروسته له دې نه بیا چې راځي سندروم د تضعیف د معافیت اکتسابي، یعنې دا څلورم مرحله ده چې په دغه مرحله کې دا د سی دی چار حجرات کمیږي په دې اندازه کمیږي چې د دوی تعداد له دوه سوه حجراتو نه چې کم سو، نو دا معنا چې دا مریضان شی دي په ایډس باندې اخته کیږي.
ښه، مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور ودان راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، دوی هم ممکن پوښتنې او نظرونه ولري. اوریدونکي وصل د استډیو ته، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم لوجه صاحب، را دې راو رجول بيدار بخیر تا ته ګران محترم ډاکټر صاحب، سلام کوم چې خوش خوشاله کړو رجول به.
او مهرباني وکړئ
سلام الله چې دې کابل.
ښه، اڅک ځای صاحب سلام شي تاسو څه پوښتنه لري د خبرونه پاره؟
مننه خیر سي ډاکټر صاحب، خدا پښتنه لرم چې دا اېډ نه جوړي خو خدا پاک ټول مسلمانان وساتي شه، چې دا په ځوانانو کې راځي او سپینځو کې راځي او د دې نه جوړي دوام څومره وخت دی. وسما یم لګرو په کندهار کې هغه په اېډ نه روغي مختص او هغه اختصلو جولال هندستان ته د برکرا ویل چې مثلا د دې اېډ نه روغي دوايي نسته، صرف ستنيسته. نو دا غستنی ویل کول کیږي د وکاله لپاره چې آیا د دې څخه څوک ځان جوړولای شي کنه شي جوړولای، او دا یو پښتنه ځکه چې په ځوانانو کې څه کسې په سپین جوړی کیسته څو وخت روان کیدا.
سلامات او سیاست ځای صاحب کور مو ودان، بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادې رادیو ده.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب، سلامونه امنی که اله تاسو ته، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته، د آزادې رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ومننه زرمال واسب سړي مشایل خیبر پښتونخوا نه، تاسو د ایچ ای وی ایډز په اړه څومره پوهیږئ او څه پوښتنه لري پاره؟
نو د نوخه څومره معلومات ما تاسو ته محترم ډاکټر صاحب لبم دا پښتنو کو دې باندې به نظر ورکې شي، احتیاطي تدابیر کوم دي هغه باید په پام کې ونیول شي. مثلا په دې کې دغه اکثر وختونه دې پدې چې مثلا د ډاکټرانو کوم سامانونه هر هغه سامانونه چې کوم د ناروغانو لپاره لګیږي پدې چې ډاکټر صاحب ته خپل به سره معلومه ده چې په کار د مثال توریا مثلا یو ستن شو کوله کې هغه باید هغه ول چې تاسو ول غوړ چې هغه باید برکتونه لګو چې یو خبره ده او بل اوریدم چې په پلان کې ډیره مطلب دا خبره را لندوم او بل خبره ده چې اکثر دا د ایچ ای وی ناروغي شته پدې کې مثلا اکثر د خلکو کې دا څو کمال پولی شي کې یا مثلا دا پولیا استعمالي مثلا اکثر جوړي کې مثلا یو د بل تاریخ مثلا پدې شانه کې نو که د ډاکټر صاحب پدې باندې نظر ورکي او د دې ما پوښتنه ته جواب راکړي
دا پوښتنه واځي زه پوینه سونه پیغام چې ډاکټر صاحب پوي سو کنه څه رقم تولیا استفاده کیږي او به خیزر ملوال صاحب نه پیغام چې زما
مثلا اکثر د بعضی سامانونه یې مثال ته وریا چیرته یو دې بل سامان یا تولیا دا مثلا د سپاکي یا مثلا د چا صابون کارولي
هدف هم پوه شو
مثلا چې چاته تدابیر
د ځانو چولو کوم د سپاکونه یا ځان پاکونه چې دی په د حمامو کې چې
استفاده کوي مثلا زه د چیرته زی یا یو مثلا د مثال ته وریا مثال چیرته زو یا یو
مہربانی آزادی ریڈیو دارمنی پروگرام مہربانی خبر خا مهرباني وکي زابلای صاحب ستړي مشي تاسو څه وایي راته د موضوع په اړه
ډاکټر صاحب محترم نن یې پوښتنه همدا د ډیرای کسان هغه کسان چې موتنی موږ لیدلې دي شهرونو کې لکه کابل غزنی شهر کې ډیرای موتادین دي پریوځ ژوند کوي هډیر په چټل ځای کې ژوند کوي هلته آیا هغه ځوانان څومره ناروغی سره مخامخ شي او بل دا چې لاغه څومره باید کورنۍ لاغه کسانو سره احتیاط وکړي ترڅو نورو کسانو ته سرایت ونه کړي
مننه زابلای صاحب کیفیت مو متاسفانه کنه و ما پختنه مو واخیستل شو لا د معتادینو په اړه باندې و چې غوی سره کورنۍ کې چیرته معتاد لري څنګه چار چلند ور سره و کی مننه سلامت او صحیح بلوریدون کتاب ور شو د بلوریدون کې هم اړیکه نیولې د خو اړیکه فکر کوم ستونزه لري طاهر روخان مو تخنیکی همکار دی هڅه کوي چې ستاسو اړیکه وصل کی اوریدون کو مننه چې اړیکه نی صحیح نظر ورکوي او د غراس پختنه مطرح کوي مګم هم دې لپاره خبرونه ځانګړې کړې ده چې ساسو هغه کومې پوښتنې چې دی هغه ځواب سي ورزو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب تاسو اتمن دا پوښتنې اوریدلې دي څه وایي اول به د سګزیسبل پوښتنې پایل کو د ویل چې یو ملګری په کندهار کې په دې ناروغي اخته او ویل چې درملنه نه لري
او بلې زه باید وایم چې دا خو د شي مریضي ده چې ورې څوک په دې باندې اخته س داسې مکمل په مکمل شاو کلبانی تداوی نه لري ځکه وایرس خپل داسې دوا نه لري چې موږ دغه وایرس او خصوصا دغه دی چې ایوی وایرس تداوی کوچ پیش تبدل نشي اما په بادي مرحله کې چې دا پیشتر ما کې دوی ته ویل دا ورې دون کوته چې بعضی امراض دي مثلا یو څوک دا ایچ ایوی لري په توبرکلوز باندې اخته کیږي دا توبرکلوز نو مجبوری چې داز و تداوی کوي دا ډیر نور شي خرابي کوي په نور امراض باندې اخته کیږي مثلا کاندیدیازیس ورته یا د خولې زخمونه ورته پیدا کیږي یا بل اخر دغه پیشرفت کی نو دا وخت چې د دې مریضي مکمله تداوی نستا او هم واکسین تر اوسه نه لري چې دا وقایه شي ولې یو څه دا تدابیر باید موږ ولرو مثلا کدا توبرکلوز مریضي توبرکلوز تداوی کوو مریض یوان د زخه کیږي ولی نور اختلاطات چې ور کوي بیا ار اختلاط چې ور کوي هغه اختلاطونه تداوی باید شي ځکه چې وخت کې تداوی نشي مریض ډیر زر منځږي اما تر یو څو وخت پورې دوام کی چې دغه ار سیکنډری اختلاطات یا وخت کې چې اختلاطات ور کوي هغه تداوی شي بیا مریض سره
یعنی کومک کیږي خپل وایرس پیشتر مخکې موږ تاسو ویلې چې انسان نه وزنی بلکې دغه عوارضی جانبی خبرې چې دي یا اختلاطات چې دي یا انتانات چې په اورګډیږي هغه دغه انسان چې کیږي وزنی په دې خاطر باندې چې دغه شخص یا دا څوک چې مریض ده د دغه د دفاعي سیستم ډیر ضعیف ته هر میکروب چې پرې باندې حمله وکړي هغه بیا دا نشي هغه کولای دفاع کولای نو ځکه خرابې ته ځي او د دغه سړي خبره صحیح ده چې مکمل تداوی موجوده نه ده.
ښه، او ډاکټر صاحب د سن له لحاظه هم د اوریدونکو پوښتنه درلوده، وای د کوم سن کسان ډیر په اخته کېدلی سي په ایچ آی وی باندې یا په ایډز باندې؟
خو او دا خبره باید وکړو محترمه چې دا په دې باره کې چې دا مریضي څنګه انتقالیږي، ایچ آی وی انفیکشن یا ایډز چې دا درې مهمې لارې لري چې په یغه لار باندې انتقالیږي. اول مقاربت جنسي ده، یعنی دا معنی چې د جنسي لارې نه انتقال پیدا کوي، و جنسي لارې ویل دي چې اصلا هترو جنس، یعنی هغه څوک چې لکه مېړی مریض یې کېدای شي خځې ته انتقال شي، که ښځه مریض یې مېړه ته انتقال کیږي یا په نورو دنیا کې په دغه شکل باندې. نو یوه دا لاره ده چې انتقال دې لارې ده. بل لارې دا ده چې دغه مخکې یو سړي کاکا پښتنه کړې وه چې موږ کباړ هغې انتقال و یا هر چای، ولې مهمه دا ده چې انتقال یې د وینې له لارې کیږي، یعنی که وینه هر چېرته موجوده وي هغه سړی چې پرې ایرسو په ایچ آی وی اخته ده، کاغذ ستاندا کاغذ مثلا نقطې شیان دي او په یو سره د دوی تماس ولګيږي دوی ته یا د بل شخص سار څوک چې دا یغه ته انتقالیږي باید موجود دي. او بل دا ده چې مثلا مهمه خبره دا ده چې دا یو نفر ویلی چې اطفال څنګه کیږي، او اطفال هم په دې باندې اخته کیږي، مګر لږ مور نه چې هغه په هیڅ باندې اخته ده هغه کېدای شي خپل طفل ته چې په نس کې موجود ده د حاملګي په وخت کې یا د ولادت وخت کې، چې ولادت کې په یغه وخت کې طفل ته انتقال شي، یا دا معنا چې شیدې ورکوي د غلارې هم خوب دلای ده چې دا انتقال شي، یعنی دا معنا چې اطفال هم په دې باندې اخته کیږي. ولې ځوانان خصوصا په یغه سینو سال کې هغه څوک چې جنسي فعالیتونه ډیر لري او سیف یا مسون جنسي فعالیتونه نه اجرا کوي هغه خلک ډیر زیات مسافيږي، او ډیر زیات خلک په یغه هوادو کې دي چې دا نه مراته یي. مثلا افریقا کې ډیر زیات خلک دي او په نورو دنیا کې دا ست په افغانستان کې هغه وی امکان لري دقیق شمیرې نه لرم، خو تر یو لزرو کم زیاتو پوری دلته واقعات یې ستا مقصد.
او مننه ډاکټر صاحب، دی اوریدونکو دا هم پختل زرملوال صاحب چې دغه سقاوو کې یا حمامونو کې چې په ګډه جان پاکونه استفاده کیږي، مثلا یو جان پاک د عمل ته ګر چې منځل کیږي اما څو کسان استفاده ترې کوي په ورته وخت کې په یو ورځ، لدې لارې نه څومره د انتقال امکانات شته؟
ولا دا محترمه دا خو تاسو ته ویلې سم چې دغه ما مخکې چې درته ویلې نه دا درې لارې لري، ولې د جان پاک لارې نه په دغه لحاظ د ایچ آی وی یا د ایډس دغه مریضي نه انتقالیږي. اما که مثلا نور امراض جلدی فنګسي امراض دا سته، ځکه چې یو څوک دي حمام ته د ورمتی صاحب ته باید زه وایم مثلا چپله کې هلته خلک پوکوي او هغه د پښو فنګسي امراض لري، که دا سړی پوکي بل پوکوي یو وخت کېږي چې نه دغه مریضي هغه ته انتقالیږي. ولې دا چې ایچ آی وی ده، ایچ آی وی په دې شکل باندې انتقال نه لري چې هغه د دسمال لري یا د جان پاک لري یو چا ته انتقال شي. ما هغه درې مهمې لارې چې انتقالیږي هغه ما تاسو ته وویل.
بله مننه ډاکټر صاحب، د اوریدونکو د معلوماتو لپاره موږ چې معلومات وکړل د 2018 کال ارقام ما پیدا کړ، په دې کال کې په افغانستان کې 8000 د ایډز ناروغان اخته وو، خو په همدې کال کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان دغو مریضانو شمیر په افغانستان کې 6000 ښودلې دی او ویلي دي چې په دوه کې 1.5% میرمنې دي او 200 ماشومان هم پکې دي، یعنی دا معنی چې ماشومان هم له 15 کلونه کته ماشومان هم پر اخته کېدلی شي د انتقال مرحله تاسو یاد کړی او شمیر همداد لزر او اتو زر او شپږ زر په شاوخوا کې یادېږي چې د شمیر به لا تازه نوي خبرې سوي د خپل اوریدونکو ډاکټر سره پوښتنه درلوده چې هغه معتادین چې دی په چټلو ځایونو کې ناست ولاړ کوي او تر ډیره متاسفانه دغه معتادین لستانو نه هم استفاده کوي او ډول مواد چې دوی د ستنې په وسیله باندې خپل وجود ته تزریقي او نشه پکې دا څومره مثلا زیانګاله طبقه د معتادین او اکثره معتادین بیا کورنۍ سره هم تګ راتګ لري
دا جناب زبای دوی هم چې دا ډیر ښه سوال ده او دغه امراض چې ایچ آی وی دا وایرال هپاتایت شکل دی سی یعنی تور زیړای سپین زیړای چې خلک ګورته یې شکل دی بی او سی او ڈی دا مطلق لدی اعلان را دا ډیر مهمه لاره ده چې لدی لاره نه انتقالیږي کدا ایچ سی کدا ایچ آی وی هغه خلک چې دغه کارونه کوي او پیچکاری استعمالوي او دا خلک په دې امراضو باندې ډیر مبتلا هم دي او دا بیخي سل په سلو کې یو ډیر مهمه لاره ده چې د ټول سره مصابېږي باید ډېرې احتیاط وکړي او دلته دا نو وظایف دي چې په جامع کې به دا وظایف هر څوک چې اجرا کوي دي دغه باید مخنیوی وشي که دا سړی راځي په کور کې هم چاته دغه پیشکاري ورکوي امکان لري هغه خپل اولادونه مصاب کړي ځکه تعقیم ډېر مهم ده د ستنې له لارې ولې هغه ستنې یا د چاقو له لارې یا هر شی چې تیز نوک دي او په وینه دی هغه چا چې هغه چایوي لري یا نور دغه انتانی امراض لري هغه ته انتقالیږي
بله او ډاکټر صاحب تاسو مخکې په نخنی خانو تم شوې د انتقال لارې چارې هم معلومه سولې په ایډز اخته کسان په افغانستان کې یو څه د شرم احساس لري دوی فکر کوي چې کوم کسان چې ایډز دین او حتمان بل جنسي لارې نه د دغه ناروغي انتقال شي وي هغه هم غیر قانوني جنسي اړیکه څه وسیله ناروغ سره رواني په لوا کې څوک په دغه ناروغي باندې اخته کیږي او تشخیص کیږي چې ایډز لري څنګه هغه خوخو ساتل شي او له ناروغ سره په ټولنه کې او په کورنۍ کې څه ډول چارچلان وشي تاسو په نظر ترڅو دغه ناروغ هم خسي یا کیږي نه د اقل بتره نسی پس او نورو کسان ته د انتقال مخه ونیول شي
او دا ډیر ښه سوال ده محترم از باید دا وایم چې دا انسانان چې تاسو ډیر ښه تشریح کړ وخت کې چې دې مریضي اخته یي دا کې د ځوان لپاره یو ډیر لوی شرم و بولی دی موږ تاسو جامعې شکر الحمدلله سنتي او اسلامي جامعې دا او دا واقعا ما شاید فکر وکړي چې دا خلک څه فکر کړي ما مبارک مال کومه خاصیت دی ولی دا سم نه ده ځکه یو معصوم یو څوک به هیڅ خبر نه یو وخت خبرېږي چې بیچاره په دې هغه اخته ده ممکن هغه دا نورو لارو چې ما ویلې هغه ته انتقال شوی یو ځوان انجلۍ یا ځوان وکه یا ځوان سړی یعنی اتمی نه ده چې دال جنسی لارې انتقال شوی خو په هر لحاظ چې انتقال شوی دا مشخص یو مرکز ته ضرورت لري چې په افغانستان کې همسته شکر الحمدلله د انتانیا امراضو د انتانیا امراضو په چوکات کې په دارالامان کې د ایچ آی وی ویډز لپاره مشخص سالته سنټر لري موجود ده او دا خلک هر څوک چې دی هر چیرته چې دوی موجود دي ما دا خواهش ده چې هلته دې ورته راشي هلته ډېر ښه متخصصین دي ډېر ښه متخصصین موږ لرو د هغه سره مشوره وکړي هغه یې هم مسونو ځایو ته مشوره ډېره ښه مشوره ورکوي د ځوان زندګي لپاره یې ورکوي هغه که ضرورت یې بستروي هغه ته داسې راهنما کوي چې د هغه ځوان یعنی مسول سي له هر طرف نه نو دا د ما دوی د خواهش ده چې دوی هر څوک چې دا یو شرم نه ده بلکې دا یو کوشنده مرض ده مګر د دې لپاره چې د یو مریض ځوان وساتل شي تداوم وکړي او په فامیل هم مشکلاتو اخته وي دوی دې هغه مرکز ته مراجعه وکړي او دا په ګټه ده
بله او ډاکټر صاحب ورسته کې غواړم ستاسو ځینې عمده سپارښتنې سره لدی چې تاسو سلمانه یو ته یا هغو کسانو ته چې په دې ویروس اخته دي ځینې سپارښتنې وکړي چې باید دوی د خپل ناروغي په اړه ونه شرمېږي که چیرته سلمانه ته مراجعه کوي هغوی ته دغه پیغام خپل ورسوي مجموع کې افغانانو ته مو یا هغو کسانو ته چې زموږ غاغوري څه سپارښتنې دي څنګه دوی کولای شي چې په اسان ډول او په ارزانه بای باندې له انتانی ناروغي او نزانو ساتي کاغه ایډز وی یا نورې ناروغي
او دا ډېره خبره ده بیا هم
دلته موږ تاسې داسې یو شاغ لرو چې یو حفظ الصحه ده، یو شخصي حفظ الصحه ده، یو محیطي ده. نو ډیر کوشش دی وکړي د عام وطنان چې زما غږار وي، که په لرې ولایاتو کې، که په هر ځای کې. زه غواړم چې د دوی په ژبه باندې ورته وغږېږم، یعنی دا حفظ الصحه یا د ځان ساتنه یا حفاظت یا نظافت مراعات کې، ځکه اکثر امراضیان تانی له دې لارې انتقالیږي، او خصوصا دغه سلمانیان چې دي یا بعضې ډاکټران چې دي هغه تحصیلات یې کمزوره ټیټ دي مثلا. د هغو نه د ما دا خواهش ده چې د مسلک په لحاظ باندې، چون موږ قسم خوړلی دی د مسلمانان یو، یو د هیپوکرات قسم خوړلی ده، دوی کوشش وکړي چې زه به انسان ته ضرر نه رسوم.
کور مو ودان، ډیره مننه ډاکټر صاحب.
ساعت